تعقیبوي او په نړۍ کې ایدئولوژیکو تضادونو ته لمن وهي. دې غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپو ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رادیو مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه دنه پرې شول چې د وس رسیدې د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنی دو سرا اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکه په دویمه برخه کې به د هغه د دریو نورو کتابونو په اړه معلومات واوري.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یاد ده چې د خپل ځین نه برده دی، د خپل ځړ هغه کسان چې د خپل ځړ برده ګان دي مړیر خو یې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې په لیله فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی وو، په خیبر پختونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی وو د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پختونخوا ته راغلی وو، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خفګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو لمخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غاز نیولو له امله د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی وو چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې زیږیدلی وو. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری وو چې په فلمونو کې د لوبېدو ترڅنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی وو. په لوګر کې د شاعر دور محمد ګوهرین مانځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د دور محمد ګوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناو وروسته دور محمد ګوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی ګوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا دور محمد ګوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
په پیژندل شوی علمی شخصیت ژبپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبې په ورځ د 3 اتیا کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکتر پالوال د پښتو نوي مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښاد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1912 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی و. نوموړی په 8 کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1912 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ شو. استاد پالوال په 1918 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشر پوهنې استاد وټاکل شو. استاد پالوال د ډاکټرا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی وو او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پروژه پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې و د ده مسلک د ژبو د اتس جوړېدل و چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللي دي چې هغه ډېر لېرې لېرې و او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده په دې کې ډېر کړل. په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پهلوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو فکټوریزه شخصیت و، ښه لیکوال و، معذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژبپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قرآن مل مرحوم پالوال څو اړخي شخصیت یادوي او مړینه یې د هیواد لپاره ستره ځای بولي.
هغه ولیم شخصیت و، پوه شخصیت و، او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنی انتروپولوجیست و. په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په اولس پیژندنه کې او د اولس د ژبو په پیژندنه کې مور د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې، د ملت، د اقوامو، د قبایلو، د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل. په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و، بلکې یو مدقق شخصیت هم و. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په سطح باندې نمل مې دی.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبرې کولې او له دې څخه په یو شمېر ژبو ژباړې هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد څېړونکی شیرشاه رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نه یوازې پر پښتو باندې کار کړی دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مژواندو ژبو باندې چې هغه د پامیري ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې یې واقعا خورا ډېر مخلصانه کار کړی دی او ډېر ستړی کار یې کړی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډېره پاته ده و رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ده د ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسي راونغاړي.
ځینې یې چاپ دي او ځینې یې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وس لري چاپ کې، نو دا به د ولس لپاره ډېر ګټور وي.
استاد پالوال ګڼې رسالې او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ آثارو شمېر یې تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار یې معیاري پښتو، موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند وروستي کلونه په ډیری بیوسی کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیاره او نمناک خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره څوک نه وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږ نیوي او FM 100.5.
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوال چې تیر ونه یې ل لیکل او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری و، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور یې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د هر وخت د اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښاد عمر ګل اسکر، ګوهر سره نږدې د دوی یو کلی دی. هلته د دوی استوګنه وله. د دوی نیکهګان ډېر پخوا سوهلي پښتونخوا د ژوب ښار راغلي وو، او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اګست 1948 کې عمر ګل اسکر زېږېدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوري له لورلایله راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټ له راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته 19 مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د ده شعبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کوي، او د 60 کاله پوره کېدو بعد یې په 2008 کې ریټایرمنټ واخیستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پرله پسې 1.5 کاله په ریډیو کې د سکریپټ رایټر دنده ترسره کړله. اول ته ډېر پروګرامونه د ده د قلم له لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو دپاره چې دوی د ډرامې لیکلي دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاتې وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګري لیکوال یو ادبي څانګه خلاصه کړه. دا ملګري لیکوال دغه وکړو چې 15 کاله پرله پسې هر دوې اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوې ناشتې کېدې، تنقیدي غونډې چې زه خپل هم د هغه ممبر پاتې شوی یم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلي پښتونخوا دي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زه دا ووایم چې روزل سوي دي. ځکه دا ناست چې به کېدې، دا داسې ناستې وې چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د بهر څه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لر و بر څه چې به هر څوک راتلی، هغو به دا غونډو ته ځان رارسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، د هغو سره ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه به دلې، په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دی څو واره د دې صدر پاتې شوی دی، مرستیال پاتې شوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، کوم رپورتاژونه چې دي، هغه راغونډ کړي ولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا ورسره ونه کړه او هغه دغه پاتې شو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادي رول دی چې د 15 کاله پرله پسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګري په حیث چې ما 15 کاله د ده سره نږدې وخت تیر کړی دی، یوه غونډه د نه پرېښوله چې د ده وس رسېدی د هر د پښتو دپاره چې به کوم کار کېدی، دغه غونډې ته ځان رسوي. که به یو د خوشحالي موقع و، دلته ځان رسوي. که به یو ملګری ناجوړ و، دغه پوښتنې له بتلی.
ډاکټر صاحب، ارواښاد اسکر شاعر و، شعري ټولګې چاپ وې. که په شعر یې تبصره کېږي، نو تاسې د هغه په شاعرۍ کې کوم رنګونه وینئ؟
د شاعر په حیث عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعري دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات، او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه د څنګه د یو با عمل صوفي هم و. ځکه د ده په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده. خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده، د مینې او د عشق ترجمانی کوي، او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې دي.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې. د یو څېړونکي په توګه کراته ووایئ، تاسې د ارواښاد اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
سیرنیس کار په حواله به زه دا ووایم چې د ده لومړی کتاب چې وڼیسي وه چې د کوټي اکیډمي لخوا چاپ سو. وڼیسي زموږ په سیمه کې ترینومو ته وایي او وڼیسي هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کېږي او دا د پښتو ژبه ده، مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره. نو د ده یو دغه اثر چاپ سوی دی. دویم د ده نثري تخلیق چې کوم پاتې سوی دی، خاطرې او نظرونه، د ده هغه په کتابو باندې سریزې دي یا کومې تبصیرې چې دي هغه ده راخیستې دي، هغه یې چاپ کړي دي. دوه کتابه د ده د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادي احکام چې کوم دي. دغه دوه شعري مجموعې سوې او څلور کتابونه دغه دي. نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو. له دې سره د ده په سوو په زوم د سوو سله هم زیاتې دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې ده ویلي دي یا په خلکو په کتابو یې تبصیرې کړي دي یا یې سریزې پر لیکلي دي، هغه ناچاپ پاتې دي.
ډاکټر صاحب، د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده، تاسو باید دا کالمونه هم لوستي وي. په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
ښاغلی عمر ګل اسکر د ځوانۍ څخه ادبي هلې ځلې کولې او دا بنیادی طور خود شاعر و خود آغا ورست چی ده کم کارونه کردی دی، آغا دمرا بش پڑا کار ده کردی دی او دم امرا آغا اکتیو جوان چی مجو توایو تیر کردی دی چی آغا مشپل پسیمه کی پا دیر کم خلقو کی وینو. ده ده لوی زنگرنه چې کوم په ادب کې د ته مقام ورکوي، هغه د ده د کوټي په اردو ورځپاڼه جنگ کې پرله پسې 15 کاله هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کاله وچلېدی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلي پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې، په شمالي پښتونخوا کې، په کراچۍ کې، تر دا هنده پورې چې د افغانستان څخه کم میلمانه راتلو یا په خپله چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی، نو ټول هغه کم غونډې چې به کېدې، یاد غونډې به کېدې، تعزیتي غونډې به کېدې یا به چې کم میلمانه راتلو داغو سره به ناستې کېدې یا په کتابو به تبصیرې وې. نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کاله هغه تاریخ دی چې ده په دا کالمانو کې خوندي دی. او پرله پسې یو سړی چې 15 کاله هره اونۍ یو کالم لیکي، دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د ده په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړه خزانه ده چې زموږ تېر تاریخ موږ ته رایادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندي هم دي. د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه، دا اکیډمیانو کار دی. او دا هیله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدی سي چې د ده دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي، په اردو کې هم چاپ کړي او په پښتو کې هم چاپ کړي.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو دا ده چې د اسکر صاحب په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیده چې دی له نورو جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څخه وپوښتل سي چې اسکر صاحب کومه ځانګړنه تا ته ډېر اپیل کوي، نو زه به دا ووایم چې پرله پسې و نورو ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورځپاڼې له لارې دا د ده داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سې کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دي. ولې دا ورځپاڼه داسې وله چې د 15 لکه سې ونیسې 15 لکه کسانو دا کتله؟ نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی، د دفاره چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی، دا د ډېر لو ځانګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټفارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړې ده، هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی، هغه وخت د ځواني ولا اواله ته خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې، بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه داسې په جنبش کې وساتي، داسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې، د خپل قام، د خپل ادب دپاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند تر پایه پورې د ده هڅې جاري ساتلې. خو په ډېر خواشنۍ سره چې ده ته د سرطان ناروغي وله او 15-16 میاشتې مخکې هغه موږ تشخیص کړی وله، خدای مې خبر کړی نو د مرګ څخه 3 ورځې مخکې هم زما د ده سره 2 ورځې پرله پسې ملاقاتونه وسو. په ډېر ښه انداز باندې ده د ژوند تر اخره پورې هم اوف او نو کړو چې ازه نا جوړم یا دغه يم. او پرون پاتلسم د دسمبر چې دای وفات سو در اخره پر موږ سره او د کوټي چاونی په قبرستان کې می وخاو تو وسپاري او دا وخت موږ د فاتحه ناشتو او د د یاد د د خدمات په تل زموږ په زړونو کې خوندي وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5.
افغان هنرمندان وایي د طالبانو له بیا راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوپ شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدو او یوې مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نورو هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې په اړه سوچ هم نه و کړی. د دې هنرمندانو له ډلې یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې یې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غنی. دا منتو پلورونکو د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونو نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي، خو لګو تو سره د رباب تارونه ناشنایی کوي. خای دا بیسوري د دې لامل وی چې لګ تر لګه څو میاشتې د طالبانو لويري د دې رباب تارونه نه دی چیرل شوی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپایل راهیسي د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلی. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شلکسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګي لاملې درې ورځې په نهار روژه نیولې، شړای پستونې کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرې د داجی چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیل روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دا هغه نه ده ځپل شوی دی، چند راغلی بس موسیقي بد کړ دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقی ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہونا تو اجازہ بھی او معنی نے بھی اوسر مقصد البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ ہوتی اخبار کارنا تصویر اسلامی حکیمیت تک اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی بید مقتول اعتباؤ کو نو کم شہ سے غیر شرعی اجازت شریعت کرنے افغانان بید مختصر موقف ذکر بھی سیدھا مسئلہ تھا افغانستان دے شرعی نظام دے حکیمی کے دور پار ڈیر قربانی ورکڑی.
خو استاد کمینگل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو. خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان یې وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړی دي چې په تیره خپرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلي سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوا نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاره وایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټه، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نه تاسو ته، که نه موږ ډېره لرغونې زړه نسخه له 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مزکه په مخ له دغه شته غږونو سره په خلاصي دی، د وی سره سمپونه څختن کیږي. د هر شیبه داسې ګڼي چې دی په ډیره یو رنگینه ناتمامه سمپونه کې واقع ده، په داسې دی غږونو په داسې سر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څونه وړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشۍ تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ذهني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اوړو. روحي دریز دا ده مثلا، خو موضوع ډیره واړه و، څوک بل ډول تفسیرې روان اخلي. مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ور سره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درځم چې دا په متن واړه وتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریختینی اصیل و درونی قلم راو تا لاره پیدا کهی چه دای غک شاگردی دای غگونو سر پخلاسی دای غگونو موریدی سیده پا دغا نبای چیره بدل سوی نبای رنگ بدل سوی نبای قوم بدل سوی نبای دینی بوا بدل سوی ولی دای با پا درونی لیاز دون استر سوی دون با غوری دلی چه دای با بیاتا نسی ویلی چه دا دا سړی تر کابله لوی ده نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي لکه ومایې وای چې ځان ته یو هیواد
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه یې خبرې وکړو د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي
دلته ادب ته ده موږ متاسفانه د زمانې و ذهني ویش اسیران کړی یاستو تیره اوس راتلونکی دا ویش پرته نمونگا و تاسه لزهن دیوان دینست زمی دا اوز دلتا مسای کبی را بای اولم نو تا دا دیما کتاب ورتا که اگده او دا سر اتسان که مثلا یو دان توت ورتا که دا کمی واخلی دا توت واخلی دا الحال سر بلد دا دا بدی پسی نگر زیدی کتاب که شای دیر شای انویزا با اول ولم یا مثلا دی پایسو یا بندر را باز ورتا که اگده او دا تا اغا دی ماشومانی شی خوکی اغا چاکلیت ورتا که دا چه کمی واخلی کن د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړی ده او هغه حال ده زه چې دعوا کوم چې خدای شته ګوره نه وایم چې خدای و یا نه وایم که دا وایم چې خدای و ده بیدینی ده کنه که زه وایم چې خدای به وي ده زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر ده وختي چې دا خبره کم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه او ټوله زمانه د حال زمانه ده هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیره سه دی د زمان له اثاراته ازادیږي دی په یو خپلواک موجود بدلیږي دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونه ونه کوي نو په دې خاطر دلته ډېره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو حال ته ځان وسپارو
یعنی حال ابدیت ته
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی دعا ځان سپارل دی
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي ځکه دا اوس دا خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده نو د دې او د دېران د خزالو تر منځ هېڅ فرق نشته خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې تا اراده دې وسي یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم یو فرصت سم یوه کړکۍ دې ورته سم بیا برکت دې جوړېږي نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپارئ تسلیم واوسئ ټول قدرت باندې کېده ټوله موندنه په همدې کې ده که انسان خپل خدای ته تسلیم وي دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي په ده باندې نور د هیڅ چا او د هیڅ شي زور نه رسیږي له کاڼې نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي ولې بیا هم درته وایم منګ او تاسې انسانان غوړ انسانان لوکس انسانان ډبل انسانان د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان منګ ذهني اسیران یاست منګ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده هم پړسولی ده په هغه باندې نازیږو حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کې هغه ولیکل شي در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې د خدای د روح د یو پړک په توګه وپېژنو او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده
ډېره مننه استاده یوه وروستۍ پوښتنه کوم د ادبیاتو په برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي ډېره مستقیمه نه وي ډېره عادي نه وي یعنې یو څه ابهام پکې وي یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي او هغه څه چې هغه د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته هر څوک یې لوستلی شي هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي که نه هر څوک دا نشي کولی که یې نشي کولی کومې عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي
دا کتابونه د هر انسان لپاره دی چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړه، د حقیقت سره پروغ کیسی. دا د هر چا لپاره دی، د هیچ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نسته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه، فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. کتابونه همدغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی را سره کړی وه چې قطع نه ولوستی خو هغه لیکلي و دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوسته زه په ټکې نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکتورا لري هغه ورباندې کمنټ لیکړی و چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تاته په شرط وایم هیواده چې زما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ما ته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پرد څه سه؟ ادبي پوهه ډېره ښه ده خو ډېر کار نه شي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق قوت ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه که زړه دغه که انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده ده یا د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي ما ډېر خوښېږي او زه خپله په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ چې لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده، موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی ترخ کار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملار لطار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنگی خوری دیوی نبلوی ستوری لکه کاغ کڑنگی شوی تور وریزی تینگی شوی لار که کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبدی ترشپولا روغ نورسی طولا د تیاری لخوش ویری زاری و چاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی در میش پنکه چشوی پا تیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحون پا چجو که زر چاودون که شان مزل ده ملپ مل گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شته نه رهبر باندې باور شته د رمیش پنکی راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یې دارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې درمیش پنکیا چشوی. تا چی پری خود لالاڑی شنی بیدیا شوی خور شاڑی، پختون خوابان دی تورتم دی یو بیشور شان ماتم دی، غر و سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی، نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساز شتا، یو نا چپ خاموشی دا جب پری دا غگ بندی دا، رمشوری بیش پنکه یا چنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی، در رمیش پنکه یا چشوی. درمیش پنکه راشا دمروز رونو مسیحاشا، بیادی گوتی پشپیلی کا تری نتل خوشالی کا، جنی جون پا گدا کا نوی جون پا کی پیدا کا، بیادی وچر راگونا رانو چند گردونا، رم بوز دی ترکورا للیوانو یوش غورا، زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی، در رمیش پنکه چشوی ولی تراخ کارنشوی، در رمیش پنکه چشوی.
Mabadi هلتا دا بیان دا هر شمره